نوري سيب.
بلې جاوید نیمه تاسو ستړي مشه. افغانستان کې د سهار ته بجې شوې امپریګ پرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته وروګرځي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپور نه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد د لارې واک ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسیدلی. چین وایي فضايي بیړۍ په بریالیتوب سره د مریخ اتموسفیر ته ننوته. بشپړ خبرونه. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. دغه څرګندونې په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د کتنې پر مهال کړې دي. د ایران سفیر نه دي ویلي چې د هغه هیواد چارواکو څه وخت طالبانو ته دا څرګندونې کړي، خو د طالبانو د قطر دفتر یو لوړپوړي پلاوي په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی و او په تهران کې له لوړپوړو ایراني چارواکو سره کتلي وو. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په خبرکړې خبر پاڼه کې د ایران د سفیر له قوله ویل شوی چې هیواد په افغانستان کې د اوربند او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې ملاتړ کوي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په جوړولو کې د ایران د رول پر اهمیت ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې له 500 زیات طالبان وژلي. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه طالبان تیره ورځ د اقتیپی او ګورتپی په کلیو کې د هوایي بریدونو په پایله کې وژل شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي په وژل شوو کسانو کې د طالبانو لوړپوړي قمندانان هم شامل دي. د وژل شوو طالبانو شمیر شپږ 500 ښودل شوی. دفاع وزارت وایي د هوایي بریدونو له کبله د طالبانو دو مرکزونه ویجاړ شوي او د مهماتو یوه ډیپو یې هم له منځه تللی ده. طالبانو لا د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په چاربوله کې وسله والو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د هرات شنن ولسوالۍ په جوی غازی سیمه کې تیر شپه یو موټر بم چاودنه شوې. د هرات ولی عبدالوحید قطالی ازادي راډیو ته ویل چاودیدونکو موادو ډک ټونس ډوله موټر د ملي اردو یوې پوستې ته له رسېدو مخکې چاودلی، خو چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې. د هرات ولی دا کار د طالبانو بولي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول شوي چې د هرات د ولی په وینا طالبانو د امنیتي ځواکونو له مقاومت وروسته سیمه پرېښې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسیدلی. ښاغلی روحانی پرون چهارشنبه د ایران په ازادي میدان کې د اسلامي انقلاب د 24مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې د یوې تلویزیوني وینا پر مهال وویل
تحریم، کرونا، فشار رسانه‌ای و
بندیزونه، کرونا، رسنیز فشارونه، روانی جګړه او پوځي ګواښونه هغه څو چې تیر یو کال کې په څلورو جبهو کې موږ وګواښلو. د هدا اکثری بندیزونو وخت پای ته رسیدلی دی. د اقتصادي جګړې دوران بشپړ شوی، نوره جګړه نشته. ټول پوښیوي چې هدا اکثری فشار له مات سره مخامخ شوی دی
چې شکست خورده.
د 1991 کال په فبروري کې د اسلامي انقلاب ملي شو د محمد رضا شاه پهلوي شاهي رژیم نسکور کړ. د ایران کنټرول په لاس کې واخیست او آیت الله روح الله خمینی واک ته ورسید. انقلاب رئیس د ایران او امریکا اړیکې لانجمنې شوې دي. د امریکا په جورجیا ایالت کې څارنوالانو د مخکېني ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې هڅې په اړه جنایي څېړنه پیل کړې چې غوښتي وو د تیرو انتخاباتو پایله معکوسه کړي. په یوې ثبت شوې ټلیفوني مکالمه کې ډونالد ترامپ د جورجیا ایالت د بهرنیو چارو پر سکرتر فشار راوړي چې هلته د رایو نتیجه د ده په ګټه واړوي. دغه مکالمه د تېرې جنوري میاشتې په درېیمه واشنګټن پوسټ خپره کړې ده. د جورجیا ایالت څارنوالان د ترامپ د دغه هڅې په اړه چیرنه داسې مهال کوي چې د امریکا په سنا جرګه کې د هغه د محاکمه پیل شوې ده. چین وایي فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره د مریخ اتموسفیر ته ننوتې. سینهوا خبري اژانس پرون چهارشنبې اعلان وکړ چې تیان ون تحقیقاتي بیړۍ له اوو میاشتو مزل وروسته د مریخ مدار ته رسیدلې ده. دا لومړی ځل دی چې چین مریخ ته د فضایي بیړۍ په لیږلو بریالی کېږي. له دې یوه ورځ وړاندې متحده عربي امارات هم دی بریا ته ورسید. تر اوسه یوازې د امریکا ستور مزلی توانیدلی چې اته ځلې په بریالیتوب د مریخ پر سیارې کینی. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د نجونو لپاره د زده کړې زمینه نه ده برابره.
اوسم هلته د نجونو لپاره مکتب نشته دی، حتی د دیني درسونو لپاره هم نشته دی.
نن د فبروري 18 د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د شمیرو له مخې په ساینسي علومو کې د سړو په نسبت د ښځو ونډه کمه ده. ولې؟
علومو په ارتباط هم یو تقسیم بندي شوی، البته دغه تقسیم بندي غلط دی خو ذهنیت درس په غلط روان دی.
پر ټولنیزو دودونو د جګړې د ناوړه اغېزو په ترڅ کې به دا هم واورئ چې په غزنی کې دغه دود پوره کېدو دی. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په هنګری او پولند کې د بیان د ازادۍ د محدودیت لګولو په اړه د اروپایي شورا د بشري حقونو یوې کمیشنرې اندېښنې څرګندې کړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې هم مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه او وزي اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. رولاند کوبیا بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د پلاو د سفرونو په غبرګون کې ویلي سوله او د حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو په میز کې ترلاسه کیدی شي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په روانو ناامنیو اندېښنه ښودلې او غوښتنه کړې چې دوحه کې د سولې د خبرو مرکچان باید لوینې تویدنی په پایترسونی تمرکز وکړي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
لاتیر شاوخوا یوې میاشتې راهیسې دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې په ټاپه ولاړې دي او د مسلې پر افغانانو سربیره د افغانستان د دولت نړیوال شریکان هم اندېښمن کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رولاند کوبیا وایي سوله او د افغانانو په خوا کې د یوې حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو د میز له لارې شونې ده. کوبیا تیر ماخوستن په یو ټویټ کې لیکلي بهرنیو هیوادونو ته سفرونه هغه بشپړ حاکمیت بیرته نشي ترلاسه کولی چې له ډیره وخته یې تمه کیږي او دغه راز بهرنی اغیز هم نشي کمولی. کوبیا خپل دغه ټویټ هم په کابل کې د ایران د پخوانی سفیر محمد رضا بهرامی د ټویټ په ځواب کې کړی. بهرامی لیکلی که طالبان غواړي ثابت کړي چې خپل تیر حالت یې فاصله اخیسته او پر اختیا سیاسي هوکړې تجمندي باید د سولې خبرو ته بیا وګرځي او له جګړو لاس واخلي. د طالبانو د قطر دفتر مشرتابه په دې ورستیو کې پاکستان، ایران، مسکو او ترکمنستان ته سفرونه وکړل او د دې سفرونو پر مهال افغان دولت هم وویل چې طالبان باید د دې کار پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. بل ورته وړ مورز له دوهینه د افغان دولت د مرکچی پلاوی او شمیرغړی هم بیرته هیواد ته ستانه شول او مسولینو یې لامل هم شخصي او کورنی موضوعات یاد کړی دي. د سولې خبرو ته طالبانو د بیرته ورګرځېدو غوښتنې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې لا تاوتریخوالی هماغسې روان دی. یوازې پرون چهارشنبه پلازمینه کابل کې درې چاودنې وشوې چې د پنځمې حوزې د امیر په ګډون یې دوه تنه ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. تر دې یوه ورځ وړاندې د کابل لویدیځ باغ داود سیمه کې یوه برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو د پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغې ادارې څلور کارکوونکي ووژل شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي هیواد کې د وینې سیل روان دی او په خبره یې د جګړې د پای ته رسولو مسؤلیت خپله د افغانانو دی. میرمن شهرزاد پر خپله ټویټر پاڼه په یوه ډول د دوحې په خبرو هم نیوکه کړې او لیکلی دي په داسې وضعیت کې ولې دوحه کې د خبرو دواړه لوري د وینې تویدنې پر مخنیوي تمرکز نه کوي. موږ هڅه وکړه چې له طالبانو وپوښتو چې څه وخت بیرته بین الافغاني خبرو ته حاضرېږي، خو د دوی مطبوعاتي مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. دوی بیا له دې وړاندې ویلي چې بین الافغاني خبرې نه دي درېدلي او په وینا یې خبرو کې دومره ځنډ طبیعي چاره ده.
وامریدل چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند اکو بیا په طالبانو غږ کړی چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. د جنوري له پنځمې راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکزي پلاوي غونډې پیل کړې، خو دغه غونډې ویل کېږي چې له یوې میاشتې راهیسې په ټپه درېدلې یا دغه خبرې په ټپه درېدلې دي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په ترڅ کې په افغانستان کې د تیرو نولسو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب په ترڅ کې یوه موضوع چې ډېره مطرح کېږي، د افغان ښځو او نجونو د زده کړې او د حقونو خوندیتوب دی چې دوی په دې موده کې ترلاسه کړی دی. په دې ترڅ کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې له تیرو نږدې اوو کلونو راهیسې ویل کېږي وسلوالو طالبانو په ښوونځیو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی. د دې ولسوالۍ نجونې زده کوونکې وایي زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او افغان چارواکو تر څنګ د افغان له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې د زده کړو لپاره د اسانتیاوې رامنځته او نجونو ته د دې زمینه برابره کړي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. نور ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
زرمات هیوالو یو ولسوالی ده چې د پکتیا ولایت په لویدیځ کې موقعیت لري او د پکتیا زیاته برخه وګړي همدلته اوسیږي. دروشت کلنه لیلا د دې ولسوالۍ اوسیدونکې ده، خو د ناامنیو او هلته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راکډه شوې. دی وایي په شپږ کلنۍ کې د کلي په جومات کې له یو شمېر نورو نجونو سره زده کړې کولې چې وسلوال طالبان پرې خبر شول او زده کړو ته له ورتګه منع کړې.
وسم التا دی انجونل پار مکتب نشته دی، حتی دی دینی درسونل پار هم نشته دی. حکومت هم زرمت ولسوالی دی انجونو په قصه کې نه دی. د مونږ په ډیر مشکلات التا درس وایلو پټ پتلولو یو جماعت تا. کله چې طالبان خبر شو بیا غزاین هم په موږ باندې زول لګول بیا ګرځې تراغلو دلته درس وایو.
لیلا وای په ډیرو ستونزو بالاخره بریالی شو چې هم خپل او هم د خويندو زده کړې بشپړې کړې، خو په کلی او ولسوالۍ کې زرګونه نور انجونې خوندزیو ته د تګ د زیری په تمه دي. د زرمت د ولسوال دولت خان زدرن په وینا په دې ولسوالۍ کې شاوخوا شپږ لکه او پنځوس زره کسان اوسیږي چې نیمایي برخه انجونې او میرمنې تشکیلوي. دی وایي په دې ولسوالۍ کې د شلو او دیرشو زرو په شمېر کې نجونې د زده کړو په عمر برابرې دي، خو لا هم د زده کړو له حقه بې برخې دي. د رسمي ارقامو له مخې په زرمت ولسوالۍ کې د هلکانو په یو پنځوس ښوونځیو کې پنځه ویشت زره اووه سوه زده کوونکي زده کړې کوي، خو د نجونو دولس ښوونځي لا هم غیر فعال دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززی وایي په دې ولسوالۍ کې د پوهنې آمریت په چوکاټ کې د قومي مشرانو او بنفوزه څیرو په مرسته بریالی شوه چې په راتلونکي کال کې په ښوونځیو کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ولسوالۍ د پوهنې آمر عبدالرشید عثماني وایي له وسلوالو طالبانو سره به هوکړه تر رسیدلې چې انجونې خوانځیو ته لاړ شي.
علما او سپینګیرو مخاورو مشرانو په همکاري ان شاء الله موږ سل په سل کې ډاډه یو مطمئن ولې خو امینه تر لاسه کړې ده. په نوې کال کې ان شاء الله د مکتبونو ټول پاله کیږي.
وسلوالو طالبانو په 1993 کال کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د انجونو په زده کړو بندیز ولګاوه. د مسولینو په وینا هغه مهال 15,400 په درس بوخت انجونې له زده کړو بې برخې شوې. د دې موضوع په اړه مو د وسلوالو طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد تازه غبرګون ترلاسه نه کړ، خو مو دا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د خوندي چاپیریال تر رامنځته کېدو پورې به انجونې زده کړو ته نه پرېږدي. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښځینه ښوونکو د ګمارنې، د منظم تدریسي چاپیریال د رامنځته کولو او د تدریسي موادو د برابرولو لپاره پلان چمتو کړی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماخام تر 8 بجو پورې اوریدل شي. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت انصار مونته به وښو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په ویلي کې ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن باید د افغانستان په تړاو سخت پریکړه وکړي او ژر یې وکړي. په دې لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو د موافقې یادونه شوې چې پر اساس امریکایي پوځیان باید د سش کال تر می میاشتې له افغانستانه ووزي، خو اوس چې له افغانستانه د پاتې 2500 امریکایي پوځیانو د وتلو وخت په رانږدې کېدو دی، د اکثرو امریکایي چارواکو او شننکو په شان واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته هم په دې برخه کې پریکړه مهمه او سخته ښکاره شوې ده، ځکه چې د دې ورځپاڼې پر اساس په موافقه کې ویل شوي وو چې امریکا به په شاوخوا 1.5 کال کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي، خو طالبان به د دې په مقابل کې له القاعده سره اړیکې شلوي او په افغانستان کې به تاوتریخوالی کموي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې طالبانو له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه په ځای کړې نه ده، خو ډېر افغانان او افغان چارواکي بیا وایي چې طالبانو نه یوازې دا چې تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې له موافقې وروسته یې لا ډېر کړی دی. طالبان بیا وایي چې تشدد یې لږ کړی او د پخوا په شان په لویو ښارونو کې لوی بریدونه نه کوي. واشنگتن پوسټ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو موضوع له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه جو بایدن ته په میراث پاتې شوې مسأله بولي او وایي چې بایدن له دې کبله له سختې پریکړې سره مخامخ دی او دا په داسې حال کې ده چې پر دې پریکړې فکر کولو ته ډېر وخت هم نه لري. تر دې وړاندې یو شمېر دورو امریکایي رسنیو ویلي وو چې بایدن تر افغانستان لا مهم کورنۍ او نړیوال لومړیتوبونه لري، خو له دې کبله چې له افغانستانه د وروستیو امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه خورا نږدې ده، مجبور دی چې لومړی پر دې موضوع غور وکړي. د امریکا دفاع وزیر او نورو چارواکو ویلي چې د قطر د موافقې له سره جاج اخلي. د بهرنیو اړیکو شورا یا فارن ریلیشن کونسل هم په خپل خبرونه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې په افغانستان کې د ډیره 2500 سرتیرو ترڅنګ د 6300 شپږڅلوېشت امریکایي قراردادیانو یادونه هم شوې او ویل شوي چې په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان په 2011 کې وو چې شمېر یې 1,00,000 ته رسید. د خبرونه هم ویلي چې طالبانو له امریکا سره د دوحې د موافقې ژمنې لکه له القاعده سره د اړیکو پرې کول، پر ښارونو بریدونه نه کول او تشدد کمول نه دي رعایت کړي. خبرونه دې پوښتنه ده چې جو بایدن کوم انتخابونه لري. درې ځوابونه لیکلي: لومړی، ټول امریکایي پوځیان د میتر لومړی له افغانستانه وباسي. دوهم، د طالبانو له لوري د موافقې سرغړونه توجیه کړي او د امریکایي پوځیانو حضور ته تر نامعلومې نیټې پورې دوام ورکړي. دریم، دا چې له طالبانو سره خبرې وکړي او د خپلو پوځیانو د حضور موده اوږده کړي.
نن د فبروري 10 د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. ملګرو ملتونو دا ورځ د نړۍ د دولتونو له لوري د طبي علومو په برخه کې د نجونو لنجونو څخه د ملاتړ او د زده کړو ته د جذب په نوم نومولې ده. د احصایو له مخې نجونې او ښځې اوس مهال د طبي علومو، انجینرۍ، ټکنالوژۍ، ریاضي زده کړو او نورو ساینسي مضامینو په برخه کې د سړو په نسبت یوازې په سلو کې دیرش ونډه لري. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
کله چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د زده کړو په اړه غږیږو، بېله شکه چې د هیواد د روباټیک ټیم مو ذهن ته راځي. هغه څوک چې په دې برخه کې لخورا ډیرو لړو ژورو لیدو وروسته ځانونه تر دې ځایه را رسولي. د مخکښ فکر یا روباټیک ټیم مسؤوله فرزانه نیکپور وایي په دې برخه کې بیلابیل کارونه کړي دي.
په 2018، 2013 او 2019 کلونو کې مو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ. په هر سیالۍ کې به هغه کسانو چې سیالۍ برابرې کړې وي موږ ته سوژه راکوله او موږ به روباټ جوړو. ځینو سیالیو کې به مو ورزشي، ځینو کې کرنیز روباټ جوړ کړل. سږ کال مو بیا د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې څلور دستګاوې چې د وینټیلیټرونو بدیل او د میکروب ضد دي جوړې کړي.
مګر په افغانستان کې بیا هر انجلۍ دومره بخت نه لري، ځکه ډیرې له دوی د دودیزو او ټولنیزو ستونزو، محدودیتونو او بندیزونو سربیره جګړې مجبوره کړي چې په کور کې پاتې شي. که څه هم د افغانستان په ښوونځیو کې 50% نجونې دي، ولې دا شمېره بیا د لوړو زده کړو برخه کې یوازې 28% ده. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د قانون له مخې د نجونو لپاره د لوړو زده کړو د کولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته. د دې وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان:
در تمام بخش های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفت.
په ټول خونیز برخو کې جنو ته زنګړې پاملرنه نشوي او د زنګړو میکانیزمونو په درلودو سره ورته د لوړو زده کړو ښه چانس برابر شوی. د طبي علوم او ساينسز د کړو په برخه کې هم جنو ته زنګړې پاملرنه نشوي او هم دا اوس د طبي او ساينسي علوم په برخه کې یو ډیر شمیر جنې په زده کړو بوختې دي.
خو رسمي شمیری بیا بل څه وایي. د کابل په هنتون د محصلانو چارو د معاونیت د ډیټابیس او راپور ورکونې مدیر محمد شهیم رحیمی ازادي راډیو ته وویل یوازې په دې په هنتون کې د انجینرۍ په برخه کې 40%، کمپیوټري برخه کې 33%، او د فزیک، ریاضی، بیولوژي او کیمیا په برخه کې 40% نجونې په زده کړو بوختې دي. خو له دې ټولو سره سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې د تخنیکي زده کړو، مهندسۍ او ریاضی په برخه کې د نجونو ونډه زیاته کړي. دا اداره غواړي چې د STAM په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. STAM د تخنیکی، مهندسی او ریاضیاتو لند نوم دی، خو د زده کړې موده اوږده ده. مګر د دې څانګې لارویان له تیر تر اوسه ډېرې نارینه دي او په ډېر ګمان چې نجونې ورسره چندان لیوالتیا نه لري. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې د مسؤلانو له قوله STAM مرکز به د کابل پوهنتون په انګړ کې جوړ شي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس حکیم شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
د دې انسټیټیوټ په اوله مرحله کې د ساينس، ټکنالوژي، تشبس، هنر، آرت، ریاضي سای تدریس کیږي. دا انسټیټیوټ دوه تعلیمي دورې لري چې یو یې له لسم څخه دولسم پورې او دویم دورې له دولسم څخه تر سوالسم دورې پورې ده. همدارنګه مونږ لنډمهاله کورسونه په دې انسټیټیوټ کې لرو چې یو کلن دوره کیږي.
خود زده کړو له دې ډول سره ولې د نجونو لیوالتیا کمه ده؟ د ټولنیزو چارو کارپوه اسکر موسوي وایي د خلکو په ذهن کې د دې ډول زده کړو د پیچلتیا، ننګونو او ستونزو په اړه غلط تصور د نجونو ونډه راکمه کړې ده. شمیری خی چې اوس مهال په نړۍ کې 10% کې سیډونکو خزینه دي. له همدې کبله شاید د طبي علومو، مهندسۍ، تخنیک، ریاضیات او نورو په برخه کې د نجونو کمه ونډه نړیواله ستونزه وي. همدې ټکي د پکتو ملګرو ملتونو د فبروري 11مه د نجونو لپاره د طبي علومو د زده کړې د نړیوالې ورځ په نوم نومولې ده. څو دولتونه په دې برخه کې د ښځو زده کړو ته ځانګړی پام وکړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي راډیو اوري د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو دوهونی ز خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. پر ټولنیزو دودونو د جګړې د ناوړه اغیزو په ترڅ کې په غزنی کې د بنګړیوالو دود پورې کېدو دی. په غزنی کې چې یو وخت به په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول او دا ځای د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای او اوس د دوی لپاره پیونه امن ځای بدل شوی دی. غزنی یو شمیر خزینه اوسیدونکي وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالې نه ورځي او دغه دود پوره کېدو دی. نور حال به د ډډو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
بنګړیوالې بنګړیواله چې یو وخت به په غزنی کې په شزو بنګړی خرڅول خوشاله ولې به او ترڅنګ به پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړیواله نه په شزو بنګړی خرڅوي نه خوشاله وي او نه پالنه ګوري. دلته یو شمیر شزی وایي اوس دغه بنګړیواله د دوی کورنو ته ناراضي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه غني. مریم د غزنی جغتول سوالي وسیدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلی ډیرې میرمنې راټولې دي او دوی به بنګړی ورپلا سوال.
مخ کې بنګړیواله په غزنی کې ډیر زیات وي او دوی به کوروت راتلې، څنګه چې موږ خپل هم شاید یو کوروت راتلې او بنګړی به راوړل او د کورو د کلی د باندو خزب راتلې ټولې دي د بنګړیوالو له شاوخوا څخه او بنګړی به اچول. اوس دا سر ډیر کم شوی دی او هاته موږ ویل شو چې بخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې په خوا د کلو شزو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي، خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم شزې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
بس په غزنی کې د جنگو له امله شزی نه راځي کورو ته. اب خواسي به راتلې له د کلي شزی به ورته راتلې ټولو به بنګړی چولو، خو اوس د جنگو له امله غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړیوالې به ډیرای خوش اخلاق وي، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو ترڅنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا مو خپل دې شاهدانو چې کله به بنګړیوالې راتلې دوی به یوازې بنګړی نه چول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موچ ورته فالبینی ورتوي، دا به هم کتل چې د مقابل کې بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي به له اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډیری وخت بنګړو د فلور ترڅنګ شزو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
و امریدل چې په غزنی کې د بنګړیوالو دود پور کې دود دی. او سمیوه نړیواله موضوع دی. هنګری حکومت په دې هواد کې د ورستۍ خپلواکۍ راډیو د جواز له تمدید دغه کړي. د اروپایي ټولنې بلغړي پولن هم د بیان پر ازادۍ ځینې محدودیتونه لګولې چې د اروپایي شورا د بشري حقوقو د کمشنرانو اندېښنې راپارولې. نور حال د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څنګه په استناد د اسدالله لودین پر راپور کې اوري.
په هنګری کې د کلوب رادیو د جواز نه غځول په نړیواله کچه غندل شوې دی. دا په دغه هیواد کې ورستای خپلواک خبری رادیوي سټیشن بلل کیږي. اروپای ټولنې او درسنوي چارونکو د هنګری د حکومت دغه اقدام د اروپا په دغه هیواد کې پر دیموکراسي برید بللې دی. د پولان حکومت هم په دې ورستیو کې پر خصوصي رسنوي د مالیاتو د وضع کېدو وړاندیز وکړ چې ورسره د دې رسنوي فعالیت هم محدودېږي. د قانون د حاکمیت په چارو کې د اروپای کمیسون ویاند کریستن ویګاند پرون چهارشنبه په بروکسل کې د یو خبری کانفرنس پر مهال په هنګری او پولند کې د رسنیو ازادۍ ته په اشاره وویل:
وی هاف ایکسپرسد اور کنسرنز اباوت میډیا فریډم.
موږ د قانون د حاکمیت په اړه په راپور کې په هنګری کې د رسنیو د ازادۍ او فعالیت په اړه خپل اندیښنې څرګندې کړې دي. د کلوب رادیو دوسیا یوازې دغه اندیښنې زیاتوي. رسنۍ باید وکولای شي چې د اروپایي ټولنې په ټوله سیمه کې آزاد او خپلواک فعالیت وکړي.
کلوب رادیو تر ډیره د هنګری په پلازمینه بوداپست کې خبرونه لري. د دغه رادیو په اکثرو خبرونو او پروګرامونو کې د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان پر حکومت نیوکه کیږي. د دغه رادیو وکلان جواز درې ورځې وروسته د فبروري په 14مه پایته رسیدي. د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې په هنګری کې د رسنیو د تنظیم ادارې چې د صدر اعظم اوربان پلویان پکې دي د کلوب رادیو د جواز د تمدید غوښتنه رد کړې ده. د رسنیو د تنظیم دغه ادارې بیا ویلي کلوب رادیو دو ځله د جواز د تمدید سندونه ناوخته ورسولي او په دې کار سره یې د اجباري ثبت له قانون نه سرغړونه کړې ده. رسنۍ د دا ډول سرغړونو له کبله معمولا جریمه کیږي، خو دا چې هنګري کې له دې کبله د یوې خپلواکې راډیو جواز نه تمدیدیږي پر رسنیو د حکومت د سیاسي فشار په معنا بلل کیږي. د اروپایي شورا د بشري حقونو کمشنر دنیا میاتوویچ په یو ټویټ کې لیکلي، په هنګري کې د یو بل غږ غلي کول د رسنیو د ازادۍ لپاره یو بل غم لړلې ورځ ده. اروپایي ټولنه هنګري کې د قضایه قوې د خپلواکۍ په کمزورۍ د رسنیو او نادولتي بنسټونو د محدودولو په تړاو څېړنه کوي، او داسې ویره شته چې دغه هیواد د دغې ټولنې لسګونه میلیارده یورو بودیجه له لاسه ورکړي. په 2020 زیږدیز کال کې د بیان د ازادۍ له اړخه هنګري د 180 هیوادونو په ډله کې 90 ځای خپل کړی دی.
په افغانستان کې د سهار 3 بجې شو، یو ځل بیا په موقعي د دې سات څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې په کابل کې د ایران د سفیر بهادر امینیان د څرګندونو په اساس کړې ده. پرون امینیان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره وکتل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې 55 وسلوال طالبان وژلي. دغه طالبان تېره ورځ د اقتیپي او ګورتیپي په کلیو کې د هوایي بریدونو په پایله کې وژل شوي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسیدلی دی. ښاغلي روحانی دغه څرګندونې پرون د ایران په ازادي میدان کې د اسلامي انقلاب د 24مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې وکړې. د امریکا په جورجیا ایالت کې څارنوالانو د مخکني ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغې هڅې په اړه جنایي څېړنې پیل کړې چې د انتخاباتو د پایلې د بدلیدو لپاره کړې وه. چینوی فضایی بیړۍ په بریالیتوب سره د مریخ اتموسفیر ته ننوتې ده. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو مخکې لدې چې دې خبرونه ته وار ورسیږي یو بل راپور راخلو. د 1999 کال د کانکور د ازموینې یو شمېر مخکښ زده کوونکي وایي د لوړو زده کړو وزارت له دوی سره د تخصصي تحصیلي بورسونو په اړه کړو ژمنو باندې تر اوسه عمل نه دی کړی. د وزارت له دغو مخکښو محصلینو سره ژمنه کړې وه چې دوی به د زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستوي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
د 1999 کال کانکور ازمینې یو شمېر مخکښ محصلین د تحصیلي بورسونو د ورکړې په برخه کې د لوړو زده کړو وزارت په وعده خلافي او بې پروايي تورنوي. د کانکور دویم نمره نعمت الله فرزاد د لوړو زده کړو په وزارت انتقاد کوي چې له دوی سره یې په کړیو ژمنو عمل نه دی کړی.
کله چې د کانکور پایل اعلان شوې وزیر صاحب لموږ سره ژمنه وکړه چې د کانکور شلو غوره بریالیو زده کوونکو ته به بورسونه ورکوي. که څه هم د کانکور اول نمره ترکیې ته ولیږل شوه، خو زموږ په اړه هیڅ اقدام نه دی شوی.
د 1999 کال د کانکور څلورم نمره توریالی هم ورته انتقاد لري.
زه هم په ځینې اکاډمیکو محیطونو کې حضور لرم او وینم چې ځینې کسان د واسطې او ځینې هم د وکیلانو له لورې له معارفې وروسته په بورسونو ځي، خو وزارت نشي کولای هغه کسان چې په رښتیا هم مستحق دي بورسونه ورته چمتو کړي.
دغه محصلین له لوړو زده کړو وزارت غواړي چې روان تحصیلي کال دوی ته په بهر کې د تحصیل زمینه مساعده کړي، خو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال بیان هنی فرزان وایي چې وزارت په خپل ژمنه ولاړ دی.
کوي ترسو د ټولو هیوادونو سره په تفاهم د هغه کسانو چې د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې اخیستلې دی بورسیا ترلاسه کړي. دغه هڅه او دغه تلاشونه مثبت نتیجه پای کې لري او موږ هیله لرو ترسو چې ژر تر ژره دغه بورسیا د موږ په اختیار کې ورکول شي او موږ وکولای شو دغه ټول کسان چې د کانکور په ازموینه کې جګې نمرې اخیستلې دی نورو ملکونو ته د تحصیل په مختلفو رشتو کې واستوو.
خغلی فرزان زیاتوی چې د کانکور اول نمره شمسیه د وزارت په بورس ترکیه ته نه دتللی، بلکې په افغانستان کې د ترکیه د معرف بنسټ لوري هغې ته بورس ورکړل سوی. له کابل نه شمسی علیزاده د 353 نمرو په ترلاسه کولو سره د 1409 نویم کال کانکور عمومي اول نمره اعلان سوه او د کابل پوهنتون د طب پوهنځي ته یې لاره پیدا کړه. نعمت الله او محمد مشتبه له اغلې شمسی سره په کم توپیر لوړې نمرې ترلاسه کړې او په ترتیب سره د کانکور دویم او دریم نمره سول او د طب پوهنځي کې ومنل سول. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر د کانکور د اعلان په مراسمو کې ویلي وو چې وزارت د کانکور 122 غوره زده کوونکو ته بورسونه په پام کې نیولي دي.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني.